السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر درې بجو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه ز احمد تکلیم خو له هغه مخکې تر دې ساته خبرونه د متحده ایالاتونو برتانیا فرانسې جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو او په تیره د ښځو د حقوقو د وضعیت پر ترنګلتیا انتقاد کړی د دې هیوادونو استازو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د هرات ولایت په یو جماعت برید چې اوه تنه یې وژلي دي غندلی دی یونما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څیړنو غوښتنه کړې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده ښاغلي قانع د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي خو ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام زمان په نوم د شیعانو په یو جماعت کې شوی دی ویل شوی چې په وژل شویو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو پرمنلې ده د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په پاکستان کې له ډیره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسیږي بدې ورځې ګالي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواو غاګو کړ چې د دې خبريالانو ملاتړ ته ورودانګي پراپور کې راغلي دي چې ډیرای د افغان خبريالان وزګار دي او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون غاڼې ټولنیز او اقتصادي ستونزې لري یو شمیر د خبريالانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې وخت نه وخت زورول کیږي او غاڼې ستونزې غالي په تیر څو میاشتو کې هلته د ازادي رادیو د یو خبريال په ګډون پر یو شمیر خبريالانو مرموز بریدونه هم شوي دي فلسطینی حماس ډلوی د لسګونه برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د څلويخت ورځنی اوربان لپاره د اسرایلو د طرح په اړه غور کوي د ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم د نه خودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربان شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول د غزې د 2.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي د جګړې له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده او د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 21 کاله بند محکوم شو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سباستیان دال کې نومیږي 2.3 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ خو بیا یې ناڅاپه کار پریښود محکمې ته د وړاندې شویو اسنادو له مخې دال کې هلته د کار پر مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یو کس ته چې د ته یې ځان د روسیې اجنټ معرفي کړی و خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور و د 15,000 ډالرو په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو
ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلست. د می دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټول نړۍ جګړو په سر اخیستې د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړی کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلې دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي اثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان راخوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له خزینه اوریدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول شوی او رسنۍ لګواخ سره مخامخ دي. افغان پریس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل دوري په 19 ازادۍ رادیو تویل پر افغان خبریالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي او د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبریالانو د ځورونو، نیونو او ګواښلو موارد هم پیښ شوي دي. د فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته، خو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په داسما حق دی پروګرام کې نن د افغان ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونه ملمنې دوه خبريالانه دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امنه مایار او فرهناز الکوزی. دوه ملمنو ته خرغلاست وایم. باسل میرمن مایار سره پیلو. میرمن مایار، د می دریم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبریالانو ته، هغه که په هیواد کې دننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبریالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یوه ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعاً هغه ټولنه به د هر لحاظه هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه ګونګۍ، ړنده او کڼه وي. ځکه خبریال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یوه ټولنه کې موجود دي. او دا مستقیم د خبريال فعالیتونه د بیان لازادي سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو ور دي په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ دا هر څه له لاسه ورکړي دي او خبريالان
مېرمن مایا او به تاسو خبرې کوي بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي و، او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع و، مګر حتی په همدغه دوره د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د خزو پر وړاندې د خبريالانو خزو پر وړاندې د خشونت موارد د تشدد موارد او تاسو تر سترګو شوي وو.
دقیقا موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی وو او وسم وایي داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې. په تیره بیا د ښځو په وړاندې زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تلل زما خویندې زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدي. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینهو ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې لواجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له امله وو دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یو ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغه ته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبريالانو په وړاندې او په تیره بیا د ښځینه خبريالانو په وړاندې. یوه لویه ستونزه دا وه چې دوی فقط په مرکزونو کې په لوی خارونو کې محدود شوی وي، کلو باندو او لری ځایونو ته د نامنې لواجې او د خلکو د سنتي د لوري لواجې نشوي تللی. خبر
دا دوره خو تاسو وایئ چې ستونزې درلودي، البته چې بیل شک وي، مګر هغه دوره اوس د اگست لی د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي که مقایسه کوي څو فیصد مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یو مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت که ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبريالي درلود یا خځه دا حق درلود چې د خبريالي یا د رسنوي په ډګر کې را څرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څناڅه ټکنی شوې دي او په اصطلاح پټاپه درې د لیدي کوي د خځو فعالیت پر رسنوي کې، د خځو خبريالي، د خځو وانډا پر رسنوي کې پټاپه درې د لیدا او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول
سانسور کیږي. لتاسو ډیره زیاته مننه کوو. فرهناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې له میرمن معیار نه په افغانستان کې د جمهوریت دورې او له هغه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغه خپل خبرې وکړي او تاسو هم واوریدلې. ستاسو تجربه څه ده په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې خزینه خبريالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه ترکل چې تاسو ته کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنې د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو د رسنې د لارې زموږ ژغ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو تاسو پوښتنې ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په وړاندې باندې خبره کوو. کله چې تیر حکومت د طالبانو رنګ شو یو نوی نظام افغانستان ته راغی شل کلنه دوره کې، لکه څنګه چې زموږ قدرمنې میلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځۍ رامنځته شوه، هلته نجونو پوهنتون ته ازموینه ورکوله. دوی د ژورنالیزم د پوهنځۍ انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو غږ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړ شوې، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو د دوی ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوې چې دوی د ښځو غږ ډېر ښه پورته کړي. هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دیني پروګرامونه مولوي صاحبانو مخ ته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا کوچنیان لیک واده کول، یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل، او یوه ښځه د ښځې د غږ د رسولو دپاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام ړنګ شو، طالبان مخ ته راغلل او دوی واک ته ورسېدل، واک د دوی په لاس کې شو. دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی په بخنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده. دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړ چې هغه د ښځو دپاره یو داسې ځای و چې د دوی ژغ پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړل. وروسته په ښځو باندې کاري ماحول ودره او بیا پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سنگاپورونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یووړه چې محدود یې کړه، څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي چې ته به دا کوې، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نشي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نشي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقۍ پروګرامونه سانسور شوي دي. دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ چې رسنۍ د یو هېواد په څلورو خو کې یوه قوه ده. رسنۍ چې دا د یو ولس غږ رسوونکي ده نړیوالو ته، اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی. دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل برخه ورکړل شوې ده.
میرمن الکوزی که نجونې تروسه پورې ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په ښځو باندې ما تاسو وویلې کتل چې څه چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه غږ غواړي دوی هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو دپاره کومه غږ رسوونکي دي دوی به هغه ونه شي کړی. تاسو ولیدل په دشتې برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتې د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مزارې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل، څه وټکول شي چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوي، دغه خبره منه شوې. دا یو ډول خپله په ښځو باندې، که ته ښځې ته وزیره زما واک د ملا دلته هغه کیسه ده. اوس چې یو چاته چې مثلا یو چاته چوکۍ ورکړي واک ورنه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پکې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لاریون روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسي، بیا ته زما دنده په څه معنا ده؟
سوال همدا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان میرمنې غواړي او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یو اسلامي هیواد په توګه لتهرو تقریبا څلويختو څلويختو لکتر لګه 15 څلويختو کلونو رئیس خځه هغه سي چې په خوې د فعالیت حق درلود حکومت نه لري. زه غواړم لته سو پوښم چې د خځو د فعالیت یا پټولنه کې د خبريالې پټوګه یا د نورو برخو د لوبغاړو پټوګه د دوی ونده څومره ده؟ دا اوسنۍ ونده ډیره کم ده. هغه ونده چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوی و کافی و کاغه کم و کاغه زیاته و؟ غواړم یو شرح لته سو اورم.
تکل چې مخ خبره د جمهوریت کا وو خو نه سیدا هغه یو نوې نظام او نوې جوړ شوی وو او په ډیرو برخو کې به کمی کاسي درلودل. خو بیا تاسو لیدل چې ښځه په پارلمان کې وه، ښځه په ولایتي شورا کې وه، ښځه په سیاست کې وه، ان ولسمشریزو ټاکنو ته ښځه درېدلې وه. کراسو د ساتو برخه کې به خپله پروګرامونه درلودل. زه یو ژورنالیست یم، زه تللی یم ښځو په کور کې، داسې کوچني کوچني شرکتونه جوړ کړي ول. د هغې تر څنګه ښځه په سینما کې وه، ښځه په هنر کې وه، ښځه په کلتوري لحاظ پیاوړې وه، د ښځو ټولنې وې، د ښځو رسنۍ وې، د ښځو چې خاصې ښځو ته کار کوو، د ښځو غږ پورته کوو، مجلې وې، زما خپله د تعلق نامه. نو زه راځم دې ته، کله چې په یو هیواد کې دغه ستونزې او مشکلات وي او یو څه ناڅه ستونزې به وي که پرمختګونه وي، خامخا ستونزې به هم وي. په جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو چې دوی ښځه څومره راغورځولې وه، ترګور او ترکوره محدوده کړې وه، نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق و، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی په ټولو په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړله، ښځو ته ونډه ورکړل شوه. اوس خو ښځه بیا د طالبانو په واک کې بیا ترکوره بیا ترګوره شوه. نو موږ دا څنګه مقایسه کړو؟ دلته خو ښځه بیخي بیا وځپل شوه. ښځه نه ښوونځي ته تللی شي، ښځه نه کار ته تللی شي، خزانه تعلیم کولای شي، او خزانه وظیفه کولای شي. خزانه د پخه کوم د خزانه فعالیت وسیله ده. دا کوم چې دا ډیر محدود دی. دا څنګه لا قورت شي؟ دا کبيخي چې خاموش وي، ما ته په فنه حساب دی. کله چې خزانه خپل نسي وتل یو ځای ته نسي تللې، خپل حقوق نسي وختلې، د غریب باندې تعلیم دروازې بند دي، د کار دروازې بند دي، انور دروازې بند دي. نو خزانه وس د هغه پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دا یو سره توپیر نه لري، فرق سره نه لري. هغه نظام دی، هغه طالب دی، هغه چې تمګر دی.
مېرمن مایار، ما مخکې له مېرمن الکوزینا وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د مېرمنو حدود څومره دي؟ که لګ مقایسه کو، مثلا اوس زموږ مېرمنې ناراضه دي. په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشاله وي. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخت هم پراخه ازادي درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ، مخصوصا د خبريالانو، ژورنالیستانو، مېرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده؟ یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي؟
وګورئ، کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی، څه کم د درې کاله کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله پوره شي، چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محروم دي. راځو د بیان ازادۍ ته، چې د بیان ازادي طبعا د ښځو د بیان ازادي او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمیر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروفي دي، هغه په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ چتولای شي، نور د ازادۍ د بیان ازادي نشته ده. د بیان ازادي نه یوازې د ښځو لپاره نشته، بلکې د ډیری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې یو د ځینو هغو همکاران سره چې په افغانستان کې دي، یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یوه رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشر کړي، هغه نشر کړي. دوی به یو ځل قتل کیږي، سانسور کیږي به، او بیا وروسته هغه نشر ته ځي. دا په خپله د څرګندونه کوي یا بیانون کې ده چې د بیان ازادي نشته ده، او د ښځو ونډه په رسنیو کې موتاس په جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ هغه چې ښځینه رسنۍ وي وتړل شوې، او زیات شمېر هغو رسنیو کې چې ښځو خبرونه درلودې هغه محدود شوې او لمنځه لاړې.
او بخښې زه پوښتنه کوم، په دې مینس کې بیا تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، دا رسنۍ چې ښځو کار کاوه یا د ښځو وي یا د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې وي، دا طالبانو باندې کړې دا رسنۍ او که په خپله د مالي مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله، یا دا چې مثلا چلوونکي له افغانستان ووتل له دې کبله وتړل شوې؟
ځینې مالی مشکلات هم وو، او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګېدل د رسنۍ بند شوې. مالی ستونزې هم وې، په خاطر دې چې طالبان هم راشي ځینې مالی ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
پوس ورکه محدود شوی دی. مننه. ولتا سره ورسته بیا هم بحث ته دوام ورکو. اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د زما حق دی پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا لمیلمنونه که څه پوښتنه سوالونه لري مهرباني وکړئ.
قسم المنوط اني كي هدا و احترامات و عندي قوم
وعليكم السلام.
اجي توفين دو ابو الولاية تشاجو الى ولسوالي سخ استاسم المنوط دي اصفا نظرون واركو شجو خروشتيا هم ده طرفهم والدي ده كسيز مفخان دي من دي دي مرد يغانيم دي لونيم دي نو موزو غالو سپا افغانستان كي دي تا ده شريعات بچم قرر كي خبال حقوق وار پرلشي او خاما خاصن رتياوي بهم يه مگر مصبت الخون هم لري غداسي دی په بده کې اوس نو ورکړل کېږي، دی ته د میراث حق ورکول کېږي، او دی په یو ډول ډولو ځخه نه ځورل کېږي، دی ته اوس احترامات ستا په بازارو په کابل او په نورو ځایو کې. په خو به څه مشکلات دی ته جوړېدو سره وبو وتي، نو په بازي رسنۍ کې هم موږ د دې ژغونه اورو، لکه په سلام وطندار کې سیمو په ولایت ولسوالي کې موږ د دې ژغونه اورو، او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خو رای به سو ودې ته چې د دوی باندې د تعلیم دروازې تړلې شوي دي د پوهنتونو، نو موږ په وارې وارې د یو افغان په حیث دا غږ پورته کړی ده چې د دوی ته دا پوهنتونونه خلاص شي. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضې خوندې خیر بعضې ډېره ترخه لهجه د طالبانو په حق له استعمالوي، او بعضې سیاسیون نو تر دې به دا ښه وای چې دوی راغونډې شوي وای، راغلي وای څو مصرانې په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړي وای، مخ پر مخ خبرې ورسره کړي وای، قناعت یې ورکړی وای. طالبان خو انشاءالله له دوی سره خبرې کوي، او له دوی څخه مې پوښتنه دا ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضې مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات وو چې هغه اوس دلته په رسنیو کې د ویلو نه دي. نو ستاسې دا خوښه نه ده چې تاسې خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړي، او تاسې خپل مصران یا په خارج کې یې داخل ته داخلي سي؟ زما دا پوښتنه ده. مننه.
ل تاسو نن مننه توخي صاحب، مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ د پښتنې ته، خو به مونږ هڅه وکړو چې خپل میلمنونه ځواب واخلو. ما مخکې خپل میلمنونه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده، لغه نه وروسته بیا د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپی نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، هلته د ښځو ازادۍ بله بڼه ونیوله، بیا د مجاهدینو واکمني راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا اوس بیا طالبان راغلي دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولیدل، تاسو خو د سیخکاري چې حاجي صاحب یاست، حتما به مو عمر دومره وي چې ځینې دا حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل ټول به مو یا لیدلی وي یا به مو په یاد وي یا به مو اوریدلی وي. په دې ټولو دورو کې د چا د دورې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ وو او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
ا ت تر ډیره هدا خلک څنګه ستاول ما دا ټول انقلابونه په یاد کیږي د روسانو د وخت بیا درته مجاهدین دا تک لکه کوم چې تاسو ذکر کړو خو تر ډیره هدا پوری خو ما درته وویل چې مثبت او خونه هم لري منفي هم لري خو تر ډیره هدا پوری رښتیا هم اسلامی امارت هم بعضی شان ورکړي دي او په جمهوریت کې هم ډېر مشکلات وو لکه څنګه چې وسم خوند وویل نو څه دي یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې نو خدای دې وکړي چې د دې دپاره داسې څوک پیدا شي پر دې چې فقط وکړي یو انصاف دا دوې ورځې کېږي چې ستاسې راډیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ ملګري لرو ستاسې منځنۍ څه په دولس شپږ نیوي سي لسار ل شپږو د ماښام د شپږو د سهار په شپږو یې بېخي یو مخ ډېره خرابه اورېدل کېږي د ایران رادیو زایدان رادیو د بلوڅي خپرونه وایي دا ورسره ملګري نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته
ووایاست تغلی توخي موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاد کوله تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ مرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم ده یو بل اوریدونکو برا واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو مهرباني وکړئ دا زما حق دی پروگرام دی خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه وایست
بل ټکل صاحب کزما راغور زما سلامونه هم قبول کا سلامونه تاسو او تاسو غلو ملمنو ورور زقاری محمد ایوب پښتون دی جوړ ځان
خاری صاحب خره غلاس خبرونه ته مهرباني وکي
شکر ډیر څه موضوع مټا کړل کاج صاحب مبارک شي خبري پر وکړه واقعن اج صاحب شو خبري وکړه مشکلات په هر نظام کې سته او سیستم جوړېدل د هر نظام وظیفه ده قانون جوړېدل تاقدر سنې قانوني کبل قانوني کبل قانوني کبل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړېدل د هر نظام وظیفه ده خودلته خبره سه تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې دا بل نظام هغه لا سره وړني د بینځي بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي رب سعودي زما د حق موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړی دي زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې زما مور ده زموږ خور ده زموږ لور ده د مېرمنې په شان د لور په شان د مور په شان دا پرما پرمړ باندې حق لري اول خو د دوی سره باید په ټولنیز ارسه کې په اقتصادي ارسه کې په کورنۍ ارسه کې په پردي ارسه کې په شاشي ارسه کې باید دوی ګډي باید د دوی سره مشوره وشي په کور کې باید مشوره ورسره وشي هغه کور چې د سړي به مشورې هغه کور خراب غوندې دی ولې په دې نر به یو شي کوي شزه بل شي کوي نو باید د دوی سره په هر ارسه کې مشوره وشي د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي د دوی نظریات واوریدل شي د مور په شکل د خور په شکل د لور په شکل باید د دوی نظریات واوریدل شي او رانو حساب ته دي چې پر رسنوي کې واقعا دا یو مظلوم کشر دی لکه چې صاحب چې وویل اوس هغه پیښې د بدی ډیری کمې شوې دي خو یو شی شته اوس هم زموږ شدي د ایوان په شکل خرڅیږي په درنو ولورو باندې خرڅیږي د مظلوم په شکل خرڅیږي وګر چې نکاته هوري پټړ کیږي اما دا مارو ولور او دا شی د منځ په شکل باندې خرڅیږي دا شی باید ورکشي
قاری صاحب وبخې په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته په هر برخه کې په مجموعي ستونزې باندې خبرې نه کوو که تاسو ماته ډیر لاند ووایاست چې تاسو له نظر په دا اوسنی حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر خځو لګیدلې دي ل تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونده پکې کم شوي او په پانتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي حتی به محرمه لکور دوی ته د وټلو اجازه نشته دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه
ورور زه خبره درته کوم دا خو ما په علماء کې بار ویلي په مجالس کې چې تعلیم د سړي حق دی د اسلام په چوکاټ کې او کار ورکول د سړي حق دی په سیاست کې راګړېدل دا د سړي حق دی ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم د شنوایي چې مور د تعلیم اجازه نه ورکوي دوی نن سبا ته آئندې ته آئندې ته زه خدای ته امید لرم بلکې خدای تعالی دا خبره سره سمې کې او زما د خوند څخه یو غوښتنه ده تکل سوداګر د خبرې چې ما درته وکړې دا تعلیم د دوی حق دی، کار د دوی حق دی، سیاست د دوی حق دی، مشوره د دوی سره حق ده، او دا مادیتونه چې پر لګېدلي د دوی په نظر یا زما په نظر یا ستا په نظر باید دا مادیتونه څه ناڅه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی سه ایسته شي. ولیکن یوه خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ غټ مسؤلین دي د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بله خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی وروڼه که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاوند غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله کناس راشل شي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو میلمنو، ګرانو میلمنو، خبرې مو واورېدې. میرمن معیار له تاسو سره زمونږ خبرې نیمګړې پاتې شوې، په دې خاطر چې دا اوریدونکي په منځ کې راغلل. څه زیاتوي؟ خو د لومړي اوریدونکي خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود، که دغه په باب څه وایي او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکي د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایاست، تاسو هم له میرمن الکوزین به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمنو اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشاله یم چې زموږ ورونه په دې قانې دي او په دې پوهیږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو، د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري، او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانې دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ، د تعلیم، د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دوه اوریدونکو نظرونه تاییدوم، او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ، راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو، او اوسنی حاکم نظام په دې ونه توانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې لاړ شي، سمه ده. حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده، حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې، حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته، په هره ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري، او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې که دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي، دوی لاړ شي عملا کار وکړي، بیا یو څه وخت دا خبرې ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کوو، هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړه، ویو چې سمه ده، هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغې هم دا د درې کاله کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمو ټولګیو کې وي که په یولسمو کې، د دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یوه دنیا هیله او ارزو یې درلوده، په پوهنتونونو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نشي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره، یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو؟ اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستله او د دوی څخه یې درخواست وکړ، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولای، د موږ خویندې نشي کولای چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي، یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي، یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پې وکړي؟
ډیر زیات مننه تکل سه لوریدونو اوریدونکو نه مننه کوم پرودان سلامات دي د دې له نظرونو نه دلته یو ورو ده خبرو کوله چې تاسو مشران د کوم انجن چې له تعلیم پاتې دي یا له کار پاتې دي یا دې ته پرسنه یو کې برخه نه ورکول کیږي یا د بیان ازادي کې د تر ظلم او ستم کیږي دوی د راتي د طالب مشران سره د چین یو دوی سره د خبرې وکړي یا د دې ځکه پورته کې مذاکرات دی وکړي تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د انجنونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته پرسنه یو کې د ښځو باندې یا دوی ته د بیان د ازادي کې برخه ورکولو باندې کزرها او داسې مذاکرات کوي مونږ دی ویلي دي چې وڅ تعلیم مسله کوم راو دا هغه چې داسې مونږ باس نه دی خو زه د دې ورور د خبرو په هیڅ سره دا وایم چې کزرها او داسې مذاکرات او ټول نړیوالو په دې باندې راغو وکاو کوم چې د خوځو د حقونو فعالیتونه نه دي یا دې ته ورته په دې باندې موږ غوونه وکاو ټول چې تاسو خوځو د حقوق ورکړي خوځو د پرسنې ژوند ورکړي خوځو د بیان ازادي ورکړي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نور خدا دا هم راندې دي هم کاله دي موږ چې کله څنګه لهجه استعمالو هغه نه وی چې موږ درس نه دلای دی موږ متضرر شوي یو موږ حق خوړل شوی دی موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي دا خو اوس موږ ډېر نرم یو ډېر چوپ یو موږ باید خپل حقوقو دپاره ډېره غټه مبارزه وکړو ځکه دا نه منونکې ډله ده دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي د دې مذاکرات څه منلي وایي دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي په کوم دلیل دوی داسې ما سره وایي دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي کوم دلیل دوی دا سره وړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی کوم دلیل دا سره وړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي ښځینه رسنۍ بندوي اګر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت یې خپل کتلي وایي چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څیر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي ولې دونه خلک نفرت کوي دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نه سوځ په افغانستان کې چا لیدلی ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل هغه جوړ بیا هلکان د نجونو ښوونځی جلا او سره موږ کوو ګورو پاتې یو وزنو کې تکل سه کډر سره نه په برخه کې زه خبره تاسو کوم تاسو وایئ چې د خوځو یا د بیان په ځای کې د خوځو حقوق یا د دې حد تر کومه حدود پورې دي دلته حدود نه ساتل کیږي نظامونه سره بدلیږي هر څو برازي په افغانستان کې د شاه غازی امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې کله ګورو دی په نور د کوم نظامونه چې ګورو دلته په یو کې موږ ته داسې کار نه ورته وایي چې ماغه ته په واقعي ډول حقونه ورکړل شي خو کوم ځانګړی کار کړی کوم ډیر لږ ډیر کار کړی دی تر کوم بيخي لکه طالب د ظلم او ستم کړی چې بيخي له مینه زموږه دی نو د خوځو د پاره په یو قانون کې هم حدود نه لیکل کړل شوی چې تاسو موږ ته په خوځو د ډیر کار کوی کم کار وکړو نو بیا د څه ډالې نه د څه چې موږ څنګه لهجه استعمالو دي زموږ حقوق تر پښو لاندې کړی زموږ حقوق خوړلې دي زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د ترنويشته پاتې دي او راځو په د بیان په ځای کې چې کله ته یوه میرمن ته باندې نه ورته به ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي
ډېره مننه یو بل اوریدونکی هم لرو
خلپدې
دا خبرم نه مې زه ته مننه بیا یو زله تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک دی او څه وایي مېرمنو کې ځان معرفي کوي دا زما حق دی پروګرام دی د ازادۍ رادیو
تکل تا محترم سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګړي شروع جوړ به تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادي طالب د هلمند ولایت څخه
مېرمنو کې خرغ لاس خبرونه ته خپل پښتنه وړاندې کړي له اوریدونکو زموږ له ملمنونه
مننه خدا پاک دې قدر وکړه تکل تا محترمه دواړو خوندو ته سلامونه وامه د کاوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه شریک تکل تا محترمه را بسمه د ټول افغانستان مندګي بنه کوم خصوصا زمير په هلمند ولایت کې ته په خدا باور وکړه تکل تا محترمه خوندي هغه چې په شاریات کې ګرځي لکه په تیر حکومت کې چې مثال په شاریات کې ګرځي له خوندي هغه چې په آزاد فضا کې خپل سوداګري کوي چې مثال د خبرې په شاریات کې په مرکز لشکریا کې درښون تکل تا محترمه د نور ولایت ولات نه را ملمیږي خدا خپل د ولایت حال ته توام انداز تکال سامو ترمه مثال د خبرې اطلاعي چې پر قربان باندې پښتنې کوي چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلې وي د حکومت د طرفه ته لکه خوند چې اشاره ورته کوي د رسنیو دغه څخه تکال صادل ته په هلمند کې خصوصي رسنۍ د تکال صاحب د خوند به کار پکې کوي. مثال د خبرې راځي خبرونه دی ویل پر هغه واچان دلته په هلمند کې بندیزونه لګېدلې دي. خو داسې خبره ده تکال صاحب په بار بار د حکومت سم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوهنتونونه او ښوونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت دی، یعنی کوشتي ضرورت نه دی، شغت ضرورت دی، ځکه دلته زموږ په ولایت کې تکال صاحب محترم زموږ یو آزاده د سفار په نامه باندې داوه چې زه دلته ژوند کوم. دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو، په دغه یوه دولتي کلینیک کې تکال صاحب څونه خلک مثال د خبرې ته راځي په حساب تر 20,000 کاسه دلته مثال دغه نفوس دغه یوه دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یوه نرس هم لرو. نو زه وایم چې حکومت سمیر دا غوښتنه د افغان په صفت باندې چې مثال د خبرې دا ښوونځیو پوهنتونو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت هم نه غواړو، د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دغه مثال د خبرې خوند لوړې زده کړي وکړي. څو در څو پاکستان او ایران ته ځغلي ماضي دغه تداوی لپاره تکال صاحب دا ولام غوښتنه کړې ده په بار بار مې تکال صاحب محترم د خپل حکومت سره. نو ان شاء الله تم مستقبل خدای مهربان دی، ګوند خدای الهي کې تکال صاحب
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي. دا زما حق دی پروگرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کی بیا خپل نظر ووایست.
مننه تاسو او ملمنو ته شراغلا تاسو سره مې چوام زه اسمطلا پوانیارم د ملمن ولایت دشتام مطبوعات هغه څه دي بای بي چې دی آزاد خپلواک او سچانې څه وتی چې دی ام بی فریم دا خو یو خو نمړی مطبوعات څه دا مهمه ده چې د بیان ازادي ته تر نورو ډېر کوشش وکړي، بل خصوص دا چې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي راډیو او بی بی سي راډیو ده، بل په کور د نن رسنۍ دي هغه هم باید چې ازادي خپلواک او خپل اوریدونکو هم دا چې آزاد وساتي. که موږ وګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا حقایقو باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنیو د خوانه. خو راځم دلته ستاسو د سوال اړوند جواب ته. د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته طبیعي خبره ده چې یو څه هغه به پیش کراځي مادیزتونه او دا شان به پیش کراځي. زه خپل د هلمند د سوایم چې زموږ په هلمند کې البته لومړنی کس دیم چې د دې په وړاندې مې ږغ ورته کړی دی چې موږ په رسنیو کې د ښځو شتون نه غواړو نه منلی. البته زموږ په هلمند کې اوس په رسنیو کې ښځې شتون لریم نه، موږ غواړو چې هغه اولادونه ښه تربیه وکړي او اولادونه ښه جهاد فعال او اسلام فعال وروزي. نه غواړو چې دا دوی په رسنیو کې کار وکړي او د رسنیو کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا چانې ځینې تکلیف هم دی دوی ځوریږي هم په رسنیو کې. نو دا چانې خبره ده چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده، دلته خلک اجازه نه ورکوي، حکومت که بې ورکي که دینې کې ورکو خلک اجازه نه ورکوي.
ډېر زیاته مننه افغانیار صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، لنډې خبرې دی وکړي په دې خاطر چې د خبرونې وخت ډېر کم پاتې دی. دا زما حق دی پروګرام دی د ازادي راډیو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه د امکان تر حده لنډه ووایاست چې زموږ میلمنې ځواب ورته ووایي. زموږ ته ستاسو غږ نه راځي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست. له دې وروسته چې صرف کړ کوم زمونږ اړیکه قطع شوې ده، یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو. مېرمن مایار تاسو د دې اوریدونکو او له هغه مخکې د نورو دوه اوریدونکو خبرې هم واورېدې، د دوی په باب یو څه وایاس بیا زه خپل وروستي پوښتنه هم لرم. مننه
ته دې ورور نام مننه. د ته باید وایم چې کله چې ته په دې باور باندې چې ښځه یو برخه د ټولنې ده، نیمه برخه د ټولنې ده، نو ښځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده. څنګه چې دوی تعلیم کوي همداسې حق لري په رسنیو کې هم دوی ونډه واخلي، ځکه د ښځو اواز دا څرګند حقیقت دی چې زموږ ټولنه یوه صنعتي ټولنه ده، خو کدی تا خزینه خبریان نه وی لکه څنګه چې خزینه ډاکټر ته ضرورت دی نو د هغه خزو غاګ بچې زموږ په لور پرتو سیمو کې دی د هغه خزو غاګ بچې دوی ته ستام لاندې دي د دین انکار نشو کولای چې په خزو باندې ډول ډول ستامونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډیر زیات نو د دې خزو غاګ به څوک اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن د دوی مړونه د دوی ورونه د نارینه ته د دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي زه وایم چې وروره دا به تر کله پورې موږ په دې فکر او اند وو چې ښځې دې په رسنیو کې کار نه کړي په هر برخه کې د نارینه وو په څیر د ښځو ونډه هم ضروره او اړینه ده اقتصادي سیاسي ټولنیز صحي په هر برخه کې لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حق لا یو څه نظر وکړي او تغییر ورکړي تاسو خويندې تاسو مایندې حق لري چې په هر برخه کې د ټولنې ونډه واخلي
مننه مېرمن الکوزی تاسو دوی ته څه ځواب وایست
ریڈیو ٹیلیویژن مجلے کتاب خانے ادھر مجلے ارو ارو چیکل سن رہا جو جمہوریت نظام تھا منگا نظر اچھو ڈیڈی پہلے کیوں ہوتا میں منگا گورو کیا تھا ہر مرو دفر کے درخوا کے پچیس فیصد کے منگا وہ وہی ہوا کیا فیصد کار سگا وہ اصل فیصد اس کو دیکھتے تھے لیکن میں کبھی منگا گورو کو پاکستان کے مستد ہے کوئی ایران کے مستد ہے کوئی ترکیہ کے پر دیتا ہوا تھا کنو روحی وادی نہیں تھے تو ہر جواد کے وسنا پښتون د خامخا د خزو پر وړاندې وی څه پیچا د یو دیوار کې خزو په وړاندې د ورکر شوی تر څو نه د خاصه کرنې په پاکستان کې پاکستان یو د خپل ځان کوي ګور د ته هم په هغه سپین دی د خزو پر وړاندې خو د ورو په دا وایم چې کله نظام بدل شي کله چې سوچونه د پښتونونو سوچونه کړه وړه دی او نظام خلق دی هغه کډارینو ته ګوري دی هغه څه څنګه نظریات بدلوي هغه ته کله پر مخک شو او د خپل فکر جوړ شو او هغه په هغه شو او ځینې جوړ شوی دی دا خبره به ډیره سمه وه چې څو وو چې مخه د ما میرمن د ما لور د ما خور د پراډي وی ته دې دې کار نه کوي ډیر مطلب هغه په هغه شو دی نو خامخا خلق دا څه کوي چې په افغانستان کې رسنې طالبان حکومت ته پټو سره محدودیتونه ته پټو سره یو دار به له غوڼې نه چې طالب کله وایي چې کورنۍ ډاری دی او شو غسل ډاری دی نو خامہ خبره دا سوچ کوي چې تر څنګه یو کې مطلب لږ څنګه خپل خور او لور کړی دی چې نظام دا چې وی هغه په خوځ باندې ستن کوي په خوځ باندې ټول محدودیتونه لګوي عام خلک د خامہ خاطر له تعلیم لري پاتې شي او د کلمې نه یې ځکه به تعلیم وکړي ورو ورو ته بلان ویل چې په خوځ د نور نو څومره محدودیتونه ولا ډول شي او عام وګړي عام ولسم نور په خوځ باندې د ویلا څنګه دی چې سره په خپل سره به په خوځ باندې د خپل کورونو کې نور نور محدودیتونه ولا ډول دا ډیر نور لري ته یو ټولنه کې چې کله تا نظام او تا وګداران دا چې دا هیڅ څه نه فکرو نه دا څه ټایپ وی باندې می خامخا په ټولنه باندې تاثیرات لري دا به نه دا په افغانستان کې ډیر څه چې خځې د رسنیو کې به شي مخلل نه دوی دا خبر خبره نه ځلاړه شي
منه د خبرونه تر پایه لاندې شبې پاتې دي زه د یو پښتنه تاسو دواړو اغلو مېرمنو ته وړاندې کوم او هیله ده چې د پښتنه ته لاند لاند ځوابونه وایست لمړی مېرمن مایار تاسو لطفا راته وایست چې آیا طالبان ستاسو له نظره په خپل طالبان په دې باندې پویږي چې دوی د افغان مېرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره او که هسي یو د ابهام او نات سرګند حالت ده. تاسو فکر کوئ چې دوی پویږي په دې او ک فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود دې بس د عملی کیږي او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم؟
وګورئ، طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي. طبعاً په دې کې طبیعي خبر ده، کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي، او دا پریکړه دوی کړې ده. دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو له وجې چې دوی لري په دې د ارشوی دي چې په خځو دا محدودیتونه ولګوي، دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم چې دوی باید خپل دې پریکړې ته هغه کله هرې واجبې لطفاً دې تغییر ورکړي او خځو ته اجازه ورکړي.
مننه میرمن الکوزی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان ځکه په شریعت او د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضحه تګلارې لري د خځو په خځو د لګیدلو محدودیتونو یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
موخه د دې دا د ریکلنې دورې ته وګورو. دا کال چې دې اواز دا ونه ټکړای چې د انجنونو پر مخ خوانتونو خلاص کی، د انجنونو پر مخ د بند د خنځې بند دروازې خلاص کی. نو د دې کړنو د دې کردار او د دې رفتار ته د دې پالیسۍ ته په کتو سره دا څه سوچ او فکر انسان تر راځي چې له دوی نه امید نشته ده چې دوی د ښځو د ازادۍ په برخه کې یو سوچ لري او فکر دی ولري. دا امید ځینې کېدی چې نور رسونه څونه محدودیتونه ولري، نور به څونه ښځې وګرځي او نور به څونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځینې کېدی چې د ښځو د ازادۍ د پرمختګ، د ازادۍ په سیاست کې ونډه، په اقتصاد کې ونډه، او د تلل په حدودو کې تلل، دغه توقع ځینې نه شي کېدلی.
مننه میرمن مایار. د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د خځو غډون پر اسنیو کې او د ټلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کوم ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي؟ مثلا گاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، څه ډول یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان مېرمنو ته ازادۍ او حقونه تضمین کړي؟
وګورئ، دی خو اوس
لاند جواب لطفا
دی یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کې چې دا محدودیتونه خځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ گاونډي هیوادونه خځې په هر برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې خځې د پټاپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محرومې وي، څه رسیدې ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا پر رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پوښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر میرمنو خلینا مخصوصا په کورنیو رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی، او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی میرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصولو سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې میرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د خځو د ټولو حقونو او ازادۍ منلو ته؟ میرمن مایار، تاسو لمړی
زه فکر کوم هر خځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي د دې ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د پټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادۍ ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته میرمن الکوزی، ستاسو نظر غواړم.
ډېره مننه تکل صاحب. زه مثالدار وړم چې ازادي ډېر خوب نوم دی، ازادي ډېره خوږه ده. او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي په ازادۍ کې ژوند کړی وي هغه دونه احساس نه شي کولی لکه یو بند انسان چې ازادي ترلاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندوو کله چې هغې ته یو موقع هم برابر شي هغه زیزي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم یو احساس د ازادۍ ښځې ته ورکړو زه باورې یم چې افغان میندې د خپل هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې درولی دي. که دې ته یو کورنۍ کې یو ورور خپل خور ته احساس کړي د ازادۍ نو خامخا دوی پرمختګ کوي.
تاسو ډیره مننه کوم فرهناز الکوزی او امنه مایار چې دا زما حق دی پروگرام کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو لدې سره د خبرونه هم همدلته پاتې رسیږي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم.